سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته موږ فريد سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم پیل په خبرونو کوو. روسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې د هیواد به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبري اژانس راپور بر بنسټ روسي یو سلو 15,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې وروستیو کې ټول ټال څه باندې 18,000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. په دغه هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان له خوا ټاکل شوی ضرب الاجل لپارون پای ته رسېدلی او دا مهال پاکستاني چارواکو په بېلابېلو ښارونو کې د هغو افغان نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته استول پیل کړي دي چې په وینایي د استوګنې اسناد نه لري. ویل کېږي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم سرول کېږي، یعنی ویل کېږي چې د پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلن په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجباري نیستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند میتو میلر پرون د نومبر په دویمه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغه افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکی د سشن به پورز ویل چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15,000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو دغه لیست نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1,000,000 او 200,000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې له دې جملې څخه څه باندې 200,000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. ملګری ملتونه وایي دا 2001 کال را په دی خوا په افغانستان کې وسلاته ویش خبریالانو او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو په خبره د دې خبریالانو په وژنه کې اوازې لسو څخه په کم قضیو کې عدالت تامین شوی دی. نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز هم ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا NPO اعلامیه کې ویلي چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې دا څه باندې 1,500 خبریالانو د رسنیو کارکونکو د وژنې قضیې ثبت شوې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پر روان کال کې هڅه وکړي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. دیمتری کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبریالانو ته ویلي اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانین تصویب کړي. پر اوکراین د روسیې لیرغل څو ورځې وروسته د هیواد په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او سمېشت وروسته په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره ونومول شو. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به راسره واورئ چې په افغانستان کې او هغه افغان کډوال چې له افغانستانه بیرته له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي په څه وضعیت کې دي.
اتلس کالم تیر سلو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه مات سلو په دوه لاس راغلی یو شی د نور نمې نور بشې د رودا پاکستانی ګاډي د تر د کندار کرای کړ د 1,50,000 ورکړي دي.
هم ترنګ په دې اړه به هم سره واوري چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده او د چا پریکړه ده.
دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تضمین کړي هغه پړه په افغان کډوالو واچوي.
په دې اړه وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. دا به هم سره واورئ چې له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په نړۍ کې یو شمېر نړیوال سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمانونو اندېښنې همدارنګه په کاناډا او په سویلي کندهار کې ده چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. وروستي جزئیات به درسره شریک کړو که چېرته وخت پاتې شو. د نړۍ مسایل ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه پایل با پدې وکړو چې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د موضوع ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان په یو دم افغان کډوال له هېواده راباسي. د چې کوم سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډېرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي، چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي. یادو سازمانونه هم دا شان ویلي په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی، د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري. د سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی، له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي که له یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي، ورسره افغانستان ته په راتګ کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی، ازادي راډیو ته یې په دې اړه
پاتک کې 5000 روپۍ را نال ته واغستې، نه خوشی کول می مونږه تا جیل ته بوزو او نیمه شپه م کډه را بار کړه رالو ګلوار کې ته لوار کې چې ټوکن ته کم دوه درې ګنټې تیرې کړې پوه شوې. او انتظار مو وستو، انتظار نه بعد چې د ډېر مشکلات باندې تورخم ته چې را ورسېدو.
هجرت الله چې دوه ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي. یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوې محدودې دي او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل، کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیږد لپاره څرګنده کړنلاره نشته او تر څنګ یې ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي. سفارت هم دا شانې دا کړي چې پاکستانی پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي، اسناد څیرې کوي، بانکي حسابونه یې بلاک شوي او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنه کړي. د افغانستان سفارت ګواښ کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي. له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه، د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځې 1300 افغانان چې سل زندانیان هم پکې وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په درېمه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی و چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، کنه دوی به یې په زور وباسي. سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړجاړی نه کوي.
و مورید چې له پاکستانه د افغان کډوال د ایستلو په اړه باندې ځینې نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې وي. اوس هم ورځو د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونې اورو چې دوی د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې په دې وروستیو کې کړې دي.
د پاکستان د وروستي اقدام په اړه چې ولې او د کومې موخې لپاره یې د لسیزو کلونو کوربتوب وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو ایستل پیل کړل، بېلابېل نظریات موجود دي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر پخواني چارواکي او دغه شان سیاسي کارپوهان د پاکستان دغه کړنه د نړیوالې ټولنې په ګټه او د دغه هېواد د امنیت په تامین کې د پاکستان د حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره د پاکستان د فشارونو پایله بولي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس وایي چې دا د پاکستان د سرپرست حکومت پوځي پریکړه نه بلکې سیاسي پریکړه ده. هغه آزادی رادیو ته وویل
اوس مهال موږ ګورو چې په پاکستان کې نظامیان یا نظامی اسټابلیشمنت مکمل حاکم شوی دی، نو دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کوم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي، هغه پړه په افغان کډوالو ور واچوي او دوی خپل ولس تم په دې برخه کې اطمینان ورکړی دی او حتی دوی قانع کړي دي چې دغه نامنی چې دی کې د افغان مهاجرینو رول دی.
نوموړی ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته پاکستان له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره ډیر څه نه لري او د پاکستان رول ډیر کمزوری دی. د پاکستان په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حامد جلیلی وایي چې پاکستان غواړي د افغانانو په زور ایستلو سره د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي.
نړیوالو پام غواړي ځان ته راوګرځي، ځکه چې پاکستان مخکې هم په دغه اړوند باندې ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او راتلونکي کې هم غواړي چې دا وشي. ډېر کم ټایپ ټیبل مهاجرینو ته ورکړي چې افغانستان ته راشي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې پاکستان هیڅ قانون ته پابند نه دی او یوازې غواړي چې د زور له لارې پر کډوالو فشار راولي. نوموړي ازادي رادیو ته زیاته کړه
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصله مني. دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
د پاکستان سرپرست حکومت د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل له پای ته رسیدو وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د پاکستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغه کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول پاکستان کې یې د ناقانونه کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ناقانونه افغان کډوالو شمیر تر 1.1 میلیونو ډیر اعلان کړی و، خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال پراته دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د یادو کډوالو ډله ییز اخراج به د پاکستان عامه هوساینې ته لار پرانیزي او پاکستان به نور هم خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو او د نړۍ هیوادونو په وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د کډوالو د ایستلو په پریکړه دې له سره غور وکړي، خو له ټولو غبرګونونو او غوښتنو سره سره د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې دوی به په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو او همدارنګه د چي موقتی مرکز ورته جوړ کړی دی د دوی سرګندونې مو اوریدل. له پاکستان څخه د سپین بولدک لاري راستنه شوی افغان کډوال وایي ټول شتمنۍ هلته پاتې شوی او دوی خالي لاس راغلي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیرات په ودانۍ کې د راغلو کډوالو غنه ګونه راغلی کټوال وایي له پاکستانه تش لاسونه راشدل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم ترې اخیستل سوي دي. دوی اوس آن د کور د پخلنځي لوښي هم نه لري.
مانو ماما جمعه اتلس کالم کې سلو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه پاتې سلو په دوه لاس راغلی یو شی نه مې نه نور شی درو دا پاکستانی ګاډۍ ده تر د کندهار کرای کړی دی 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. و چې موږ د خالي کې موږ چیرې واړو چیرې کښېنو چیرې ولاړو زنانې دي ورور مې نه جوړه مې کښیان دي مرسته جرا سلو وسې د مرسته دي خیمه راکې یو نور شیان راکې خوراکي مواد ولا که یو شی بلاوړې نوم یو شی ستا.
مانو میرزا عالم دی د مزار ولایت ما کې 25 کالم دوری تیر کړی دی. کاروبارم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعې بازار په دا بازارو کې کپڑے او د لوشي د شای مې خرڅول. هغه په لایلار سپاتې د غیم زاب په کور کې څه مال درخته خیر زر پاتو. هغه د پولیس موبایل ته واچول اموشت ول ورزی پس اند ټیکټ پیسې ولا د بل سن راخیستی بس 1500 روپیه تر دا غزي پوری موږ راسوولی
په دغه کډوالو کې ډیری داسې کورنۍ هم ست چې هتا د ویش پی ډوډی پیدا کول وسن لري او نه هم په هیواد کې کوم شتمنی لري د افغان کډوال وای ل زیات کلون رئیس په پاکستان کې خواري کړي او څه شتمنی چې لاس تر وړي هغه ټول ترې ګرځول سوي ده دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو ژغ کوي ترڅو د دوی اساسي خام بخوري
چیان میانم ټول تل داسې سره پاره سو ټیم نو له موږ ته دوه ورځې ټیم را کړی او سه دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېده هغه هم په نیمه بیه ورکړه نور همداسې پرېښی ده نور را ووتو سری په همدلته ځان را ورساوو او د ځان کالم را رسولی دي
ما هلته څلوېښت کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېرې خواري ډېر دغه پرالی او اوس ما زمینداری و دغه ټولې دغه پاتې شمه ډېر راویست خو پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نورو شیانو ته لرو
په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرات د سب مدیر عبداللطیف حاکمی وای په تیرو دوو ورځو کې د راستنسو کډوالو شمیر تر لزو راوړي
نو په تیرو دوو ورځو کې چې نسبتا مو په خواته حالات ډیر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالي راغلي دي کله ته وای چې لس چنده اضافه سوي دي نو د وړ مرزه کې 500 دیش کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مرزه کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3500 نفر کیږي نو ګراف معلوم نه دي کداسې نور هم لوړ سي حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کداسې نور هم اضافه سي نو فعلاً د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1000 افغاني او بیا پر چې هر ولایت ته ځي د هغه ولایت کرایه ورکوي
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نوومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده د دې ورځې لاره رسیدو سره هم بهاله د خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه ورسنۍ د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو ادعا کوي د یو شمیر وژل شوو خبريالانو کورنۍ هم شکایت لري چې د خبريالانو د وژنو قضیه نه څرګندل کیږي په دې راپور کې له ځینو خبريالانو سره مرکې شوې چې د طالبانو د حکومت لخوا بندیان او شکنجه شوي دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د نوومبر 2 مادي خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر رسمي ویبپاڼه کې د ثبت شویو شمیرو له مخې له 1400 کال څخه تر 1400 پورې په افغانستان کې 128 خبريالان وژل شوي دي دغه مرکز د هر وژل شوي خبريال جزئیات د وژل کېدو ځای او لامل لیکلی چډیرای دغه خبریالان د ناپیژند کسانو لخوا د انتحاري حملو او د چاودنو او یا هم افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي په دغه وژل شویو خبریالانو کې د ازادي رادیو څلور خبریالان هم شامل دي چې بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي د 1999 کال د سور میاشت کې د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د ازادي رادیو درې خبریالان عباد الله حنانزی سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی په یو برید کې ووژل شول د ازادي رادیو یو بل خبریال الیاس دایی په 2000 کال کې د نوموړي په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله ووژل شو او ورور یې ټپي شو د افغانستان د خبریالانو د مرکز د ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ د دغه شمیر خبریالانو په وژلو کې پر نامعلومو وسلوالو سربیره طالبان او داعش ډله هم لاس لري د افغانستان د خبریالانو د مرکز په ویبپاڼه کې د وژل شویو خبریالانو د معلوماتو د برخې په وروستۍ برخه کې ادعا شوې چې د دغو خبریالانو وژونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه عاملین این رویداد ها
له بده مرغه په دیر حکومت او وسنی حکومت کې د دغه پیښو عاملین د دریا او قضایي ارګانونو لخوا نه دي محاکمه شوي او دغه معلومات له مخې چې موږ ترلاسه کړي د دغه پیښو ډیری عاملین هم د طالبانو او هم داعش له ډلې وو اوس مهال چې دا ډله په افغانستان کې حاکمه ده او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی
د 2013 کال د اپریل په میاشت کې په کابل ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خبریالانو له ډلې څخه د سلیم تلاش ورور سمیم تلاش ازادي رادیو ته وویل چې د ورور د وژنې د قضیې د څېړلو لپاره یې چا غږ نه دی اورېدلی نوموړي دغه شان ازادي رادیو ته زیاته کړه
مخکې له دې چې شهید شي زما ورور ماته پیغام راکړ چې د چا لخوا ګواښل شوی. زه نه پوهېږم، هغه یوازې ماته داسې پیغام راکړ. ما ورته وویل چې وروره پام وکړه، وضعیت لږ خراب دی. او همداسې وشول. څه موده وروسته چاودنه وشوه، بیا یې هیچا دوسیه ونه څېړله. زه هم خپله څو دروازو ته ولاړم، د حکومت دروازه مې وټکوله، غږ مې پورته کړ، خو هیچا هم غږوانه اورید.
په دغه برید کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون نهه خبریالان او دوه فلم اخیستونکي ووژل شول. خو د پخواني جمهوري نظام د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغو نهو خبریالانو د وژنې په تړاو 15 کسان نیول شوي، چې درې یې په اعدام محکوم شوي دي، نور دوه تنه هر یو په 10 او 14 کاله بند محکوم شوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال تر 60% زیات شوی دی.
خلیفه پلاستیکی البته مسله مکه شیدن و مرا دیگه خفک کردن با خریده چندین بار کار انجام دادن.
د تخارستان رادیو پخوانی سرپرست او خبریال زبیولان نوری و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی وو. نوموړی وایي چې د 2022 کال د سپتمبر په 9 په تخار کې له 40 تر 45 طالبانو د ده کور محاصره کړ. د ده په خبره شکنجه یې کړ او له ځان سره یې ویوړ. زبیولا نوري ازادۍ رادیو ته وویل چې نوموړی له 3 شپو ورځو وروسته د خپلې سیمې د مشرانو په جرګه خوشی شو. هغه ادعا کوي چې طالبانو ورته د شکنجې پر مهال د برېښنا شاټونه ورکړي دي.
یو
طالب تور ویختان او ډیر ډارونکی مخ درلود. هغه زما په سر توره خولۍ کې خدا زما سترګې پټې شوې. هغه زه پورته کوټې ته بوتلم. هلته یوه کوټه وه چې د طالبانو نور غړي هم پکې وو. په کوټه کې څو کسان وو. سترګو مې څه ونه لیدل. لږ ورو یې شور جوړاوه. هماغه پلاستیکي بوجۍ یې په سر راکېښوده او په ډېر وحشت یې ورته ګامونه پورته
کړل.
یو بل خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د کابل له زنبق څلور لارې څخه د ښځو د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی وو او له یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو خبریالانو سره د رجال برجسته لسم ریاست ته وړل شوی وو.
یکی از افرادشان آمد و اونجا گفتند که شما چرا این کار را میکنید؟
د دوی یو کس راغی او ویل چې ولې دا کار کوي، ولې مظاهره کوي، ولې رسنۍ پوښښ ورکوي؟ باید دا کار ونه کړي. په دې 10 کلونو کې مو شهیدان ورکړي، کونډې لرو، که څوک مو مخې ته ودرېږي موږ به یې ووژنو. که هغه یو عادي کس وي، ملکي وي، سرتیری وي او یا هم خبریال،
هر کسی که جلو روی ما استاد شوه ما گردنش هم میزنیم. حالا که هر کی باشد، چی افراد عام باشد، چی ملکی باشد، چی نظامی باشد، چی خبرنگار باشد.
افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې په تیر او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیسیون هم د دغو قضیو په څېړلو او حل کې اغیزمن نه دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی هم د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پراخېدو ادعا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما در گذشته هم
موږ په تیرو وختونو کې نیوکې کولې چې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه نه څېړل کېږي. نه اړوند کمیسیونونه او نه اړوند بنسټونه دقیقه څېړنه نه کوي، نه د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه او نه هم په کورنیو چارو وزارت کې شته کمیسیون او نه هم نور کمیسیونونه. د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د سرغړونو او رسنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون اغیزمن کار نه دی کړی او موږ دا مهال د یاد کمیسیون اغیزمنتوب نه وینو.
ظریف کریمی د غشان زیاته کړه چې د روان کال له پایله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 100 پېښې ثبت شوي دي او په خبره یې د پخوا په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کې د طالبانو د حکومت استخباراتي او پوځي ځواکونه تر ټولو زیات مسؤل دي. د نوی دفتر شمیرې هم ښیي چې طالبانو په 2022 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 122 پېښې سرته رسولي او په افغانستان کې د دوی د بیا واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 144 پېښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د شویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د 401 کال د ثور سلواغي په 9 یې پر خپله اکس پاڼه لیکلي و چې د رسنیو پر وړاندې د سرغړونې کمیسیون فعال شوی دی او له دې وروسته به د خبریالانو او رسنیو ستونزې حل شي. مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه کمیسیون هم له تیر قانون څخه کار اخلي، پر ځینو طرز العملونو کار روان دی او په خبره یې ځینې شیان بند وی وي. نوموړي دغه شان مخکې ادعا کړې چې هیڅ خبریال یې د خبریالۍ د کار په تور نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2023 کال کې د نومبر 3 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا ورځ د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په غبرګون ونومول شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس به هم ورشو د دې خبری خبرونه په دې برخه کې به ستاسي پیغامونه واورو. البته دا پیغامونه هغه کسان را لګل دي چې دوی اوس مهال یا په پاکستان کې دي او یا هم هغه کډوال دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاملایم له جنوبي پښتونخوا کوټنه. د دې ماجور په کړی د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم باندې یو ته جوړ کړی دی، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړی دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړئ. تاسو له رحم نه پر کوئ، تاسو ته خو دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوئ. نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي، د دوی سره هیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته اسانتیا برابره کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله په امان.
سلام علیکم روره، ښه جوړ په خیر خیریت جوړ روغه خیر خیریت شب خیر روره ډېر بخښه دي چې تکلیف ما روره کې تقریبا ما ضربه در سوم خوږ مو کړی دی په دې دغه کې افغانستان کې ورونه مې کلیجې زغ اوس سوم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوار لس کزه لاندې په مځکه کې الته لکه موږ چې مړو ته ډوري کاف هغې ډوري را تکښلي وې په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې را کولې. مو خوارۍ مو کښلي دي، تکلیفونه مو کښلي دي. اوس دلته دی سبا یک تاریخ دی، کابل سبا دی، هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړی یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو خب ناره واوره ږغ مو واوره درې چاپر خو مو ږغ ورسوه. ما هدي سبا نه بل سبا یک تاریخ دی موږ اړی، هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نسم اوښتی زه وکړم څه. زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګډ چې ګیر کړم داره کمې وویل. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی، زه وکړم څه. نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ ږغ دې واوري، او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ ږغ درې چاپرې ورس.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. روسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې له دې هېواده به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي. د فرانس پریس خبري ژانس راپور پر بنسټ روسه 1,015,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت چمن کې چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې وروستیو کې ټول کال څه باندې 18,000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. د امریکا متحده ایالتونه وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هغو هېوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجبار نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانز میټو میلر پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پاکستان په ګډون د افغانستان په ګاونډیانو کلک غږ کوي چې افغانانو ته د هېوادونو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. ملګری ملتونه وایي د 2001 کال په دې خوا په افغانستان کې اوسلتویش خبریالانو د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیا د ختمولو د نړیوالې د ورځې په توګه ولمانځل شوه. د همدغې ورځې په مناسبت د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه هم یو اعلامیه خپره کړې وه. ویلي وو پکې چې په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 1,015 خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وژنې قضیې ثبت کړې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې کیف په پروان کال کې هڅه وکړي چې په اروپای ټولنه کې د غړیتوب لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیبیا نن په د نومبر په 2 په برلین کې خبریالانو ته ویل چې اوکراین خوشبینه ده چې اصلاحات راوړي او لازم قوانین په دې برخه کې وضع کړي ترڅو وکولای شي په اروپای ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پوه سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل ستونزو په اړه آزادی رادیو ته پریښېدي.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندریږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالی وسیدونکو یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د میانشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه اوس چې د اوبه نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا میانشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد شي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رد بنی کے لیے رسوالی اثر پاڑی کے زمیندار دسم صحن مجھے زمیندار کنارا تو کرے لو مقامات سے ہم داہی لگو ارزو رچے زمیندار بڑے وچ پر 20 متر بن دا نو کو برا کاج سما ساتھ چھان کر دیا تیر یہ ہے رچے ما پیغام نشر. السلام
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړپور چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته، دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازخه ولسوالۍ پکتیکا ولایت خبرې کوم.
زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسر وجود نه لري په وازی خا کې نه دوه واره په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري یوه شبکه هم وجود نه لري حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري او که دنیا کم پنځه بستریز و هغه شل بستری سوی دی تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده تر اوسه پورې هېڅ هغه نه تور کړی دی وازخه ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینک ته هغه منظور سوی دی هېڅ کاروایي نه وزیر صاحب کوي او نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب د تاسو راډیو په توسو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي او د نیو مرجان کلینک په نامه باندې کلینک ته هغه باید مرجانې ته راشي ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي د اولاد مسله شي هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي زمه یې لارې خټې تروند ځکه ته څوک نه سوای پتلی د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. روزانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. ورور موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي د شپې لخوا. امارت اسلامی نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او MTN ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي که څه ضرورت کار دي وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې د زما پیغام تر ولکو د مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مچران دي بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې هغه اوسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مچر کې ورور دغه عباره خو سپاریان هم نه وي د چیلو روپۍ هم نه جوړېږي. هغه مچران دلته چې ورشه وروره پر دې زنځیر مرا وګرځوه پر هغه زنځیر مرا وګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بله اویا زره کالداري پر زاړه مچر باندې موږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړې عمارتې د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه م نه مني. بله خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مچر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر ولکورو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو هملته دغه د ګسه شیان را باره خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د تیلو روپۍ موږ مسو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه همدلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو د دقیق دی او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي. هېڅ تجارت وجود نه لري. هیڅ نشته. لاندې باید وایو کو ته وایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه او سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور که خدای کول. مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومتره نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زنده جان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو، یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وی چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان پشان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو دی رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزل لدی که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیتخنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مسې شغله طاهر روخان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وی چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل
تاسو سره وخت شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا یو ځل بیا تکرار وماره با شماره ده سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا بل نمبر د پاکستان نمبر ده سپر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نهه سپر دیرش یو سل دویش پنځه سپر نهه وسلام الله پاک تاسو ته اجر درکړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کار زوی تقریباً یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نظاره کړې. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریباً اوس یو ویشت کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږ همکارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت نیکمرغه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لازه د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لومیږ تقریبا د پنځو میاشتو راهیسې راته نادرکه سوی دی. خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو اوس راسره نه شمېره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات سته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوشنصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي یعنې دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ سته همدارنګه اړیکه راسره نیولی سوی. لومړنی افغان وسیم شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته. شمېره یو ځل بیا تکراروم یعنې صفر اووه سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته. او لومړنۍ شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي. خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 2 1 2 1.
تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو غم دے پوہ نکرو داس دے رکرو چے دے زان پو غم دے پوہ نکرو دزم کے غم آد آسمان پو غم دے پوہ نکرو وز دے رلری دو مکان زندگی دے رو تانا بغیر خوگا جانا